شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم رادیویي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ناول لیکوال ښاغلی رفیع الله زیار د خپل نوي ناول شپږ شپېتم شمېرې په باره کې خبرې کوي.
خو ما ته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی د هغې نه ښه دی.
د خامکي غاړو په باره کې زموږ د همکار صادق رښتینی رپورټ. لنډ حکایات او نور مطالب اوریدلی سئ. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د لوګر په مرکز پل علم کې عامه کتابتون پرانستل سو. دا کتابتون چې د هندوستان هیواد د 180,000 امریکایي ډالرو په مالي مرسته جوړ سوی دی، ساختماني چارې شپږ میاشتې له مخه پیل سوي وي. کتابتون چې په 2 جریبه ځمکه کې آباد دی اوس شاوخوا 12,000 کتابونه لري. تیره اونۍ 102 قلمه تاریخي آثار چې د مس عینک له لرغونو ساحو څخه ترلاسه سوي وه د ساتنې په مقصد ملي موزیم ته وسپارل سوه. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس عبدالقدیر تیموري په وینا د آثار چې مجسمې، خټین آثار، خټین لوښي او فلزي سکې دي، شایي له 4 میلادي پیړۍ څخه تر 5 میلادي پیړۍ پورې د کوشانیانو او یفتلیانو په دورو پورې مربوط وي. تیموري زیاته کړه چې په مس عینک سیمه کې ډیری لرغونی او تاریخي ساحې سته چې 8 ساحې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې ریاست د کار په لومړیتوبونو کې شامل دي او له 1988 کال څخه تر اوسه د لرغونپوهنې ریاست هلته کیندنې او پلټنې کوي. تیره اونۍ په کابل پوهنتون کې د امریکایي خبریال او کاس نیکلسبرګ د عکسونو نندارتون پرانستل سو. د عکسونه د افغانستان د جنگ د کلونو یوه انځوریزه کیسه ده چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې له وروستیو کلونو تر 2015 میلادي کال پورې بیلابیلې صحنې پکښې عکاسي سوي دي او له معلوماتو سره په کتابي بڼه هم چاپ سوي دي. د بامیان د فرهنګ، تاریخ او جغرافیه د معرفي په باب د 4 لیکل سوي آثارو مخکتنه وسوه. د بامیان والی محمد طاهر زهیر د دغو آثارو د مخکتنې په مراسمو کې د دغه لرغوني ښار فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ته د دغو مهمو آثارو د رامنځته کولو له امله مبارکي وویله او موجود شرایط یې د تاریخي او فرهنګي لیکنو لپاره ښه فرصت وباله.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 3 لسیزو راهیسې هر کال د سنبلې د میاشتې په 9مه په افغانستان کې لمانځل کیږي چې معمولا په دې ورځ د لر و بر قومي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي د پیوستون په خادي او لمانځغونډو کې برخه اخلي. که څه هم د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته دغه ورځ له پامه غورځول شوې وه، خو په دې وروستو 2 کلونو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ورځ د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. سغنۍ لمانځغونډې ته چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت جوړه وه، زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
سږ کال په کابل کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنګ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوڅان دي. له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوڅو تپل شوی او دې قومونو ته په کار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنکړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړې او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. ده وویل جنگ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنگ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زموږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زموږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي، نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل:
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلي دي. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک ارادې د خاورې سره خاورې کړو.
ځینو ویناوالو وویل د پښتنو بلوڅو ورځ به په تېرو کلونو کې په شاندارو پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله، خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره نمانځل کېږي. افغان چارواکي د دې دلیل په هیواد کې روانه ناامني او نامناسبه شرایط ګڼي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل: دواړو قومونو ته پکار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چا روان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمهوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګورو کار دی چې څنګه ولسونه سره کښېني.
د ملي عوامي نېشنل پارټۍ نسیم ولی مرکزی سیکرتر اورنگزیب کاسی د خیبر پختونخوا د مشهور شاعر او سیاسی شخصیت اجمل خټک د یو شعر دو بیتونه داسې واورول:
کوټه دا که پېښور دی زما کور دی، کابل دی که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې په دې کې خنډه چول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخې تور.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کلونو کې کندارۍ خامچی غاړې ډېرې دود شوې دي. په تېره ځوانان چې ملي لباس جوړوي نو ډېری پر هغو خامک خیسوي. هغه غاړې چې په لاس خامک شوي وي ګرانه دي، خو ماشیني غاړې په مناسب نرخ پیدا کیږي. له تیرو دو دریو کلونو راهیسې یو ډول نورې غاړې هم رواج شوې دي چې خلک یې کمپیوټري بولي. د دغو خامکي غاړو ظرافت د لاسي غاړو کار ته نږدې بلل کیږي. په کابل کې د لاسي غاړو ګڼډونکي وایي چې دغو غاړو یې بازارونه ور خراب کړي دي. زموږ همکار صادق رښتینې د غاړو په باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. وابورو چې ښې غاړې کومې دي او نرخونه یې څنګه دي.
د کندهار په اوسنیو سړو بازارونو کې لا هم یوه لاسي جوړه سوې خامکي غاړه له 3000 افغانیو څخه ان تر 3000 افغانیو پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرڅیږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وایي چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانیو پورې ځینې رانیسي. د کندهار د پنځمې ناحیې اوسېدونکي شهلا قسم د غاړه جوړول د مېرمنو لپاره د کار کولو یو ښه موقع بولي، خو زیاتوي چې د غاړه جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یوه مېرمن چې د درو میاشتو په اوږدو کې یوه ډکه غاړه جوړه کړي او د جوړې سوې غاړې نقشه نوي او شوي، نو په اوسط ډول د داسو غاړو ارزښت د 3000 تر 5000 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یوه غاړه تقریبا په یوه میاشت کې مرغېږي، په دوه میاشتو کې مرغېږي. کله چې سړی ورته فارغ وي خوشالي، او که نه وي نو بیا په دوه میاشتو کې، په درو میاشتو کې مرغېږي. بیا به یا کنداري خزانې ته یا بازار ته بل ځای فروشات ولې هغه ځای ته وړم هغه شي بیا خرڅه وکړم.
د کندهار ښار د غاړو یو جوړونکی نفیسه وایي لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډېر سوي په هغه ډول د غاړو جوړونکي هم ډېرې سوي. د دې په وینا په کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه مېرمنې هره ورځ په کور کې غاړې جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار ښار د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړې اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره سي.
بل دا کابل جلال آباد ایران جه زګو ته ډېر روان دي. بل بهر مکه را افغانستان بهر مکه ډېر په دې چې اکثره دوستان کرمان دي ورځ دي
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکی اڅکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بې ساری هنر ګڼي. اغلی اڅکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولي او وایي چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو دې صنعتي هنر ته وده ورکړي. د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشحاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
اوس وغمه رشیدی لنډ حکایت راوروي. په دې حکایت کې د خوشحالۍ د هغه لیوال له برخلیکه خبرې و چې اطاعت یې هېر و.
یوراشیما تارو یو جاپانی نکل. ډیر زمانه پخوا د جاپان په جنوب کې د سمندر په غاړه یو ځوان کب نیونکی اوسېده چې یوراشیما تارو نومېده. دی په کب نیولو کې تکړه و، خو تر خپل کسب مخپل مهربان خوی ډیر مشهوره کړی و. هر چا به ویل چې یوراشیما تارو د مهربان زړه څښتن دی. یو ورځ چې د سمندر لغاړی کور ته ستنیده په لاره کې یې څو بیلارې هلکان ولیدل چې یو کوچنی کشپ یې نیولی دی. ځوروي ده ورته وویل، هلکانو دغه ګلالۍ کشپ ولې ځوروئ؟ خوشې کړئ چې بیرته سمندر ته لاړ شي.